دا مشال راډیو د مهال په خبر کې د سهار نه او کابل کې اتنیم بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومېږي چې پامیر ساحل ته تخ راغلاست کړو. په خبرونه کې له تاسو څخه ستاسو سیمو خبرونه، تازه خبرونه هم اورو، رپورټونه هم لرو، او دا خبرونه تاسو کولی شئ چې د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه راته پر فیسبوک باندې ولیکئ. وروسته بیا راته تلیفونه موکړئ. خو اول د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. د پاکستان ولسمشر او د خیبر پختونخوا گورنر د دوشنبه پر ورځ د قومي او صوبایي اسمبلی غونډې ورپلل دي. د پاکستان احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته امر کړی دی چې د اګست پر 14 د دوو نورو مقدمو اوریدنو ته ورشي. او په یمن کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف په بمبارۍ کې لسګونه ماشومان وژل شوي او ژوبل دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د اگست پر 14 د قومي او صوبایي اسمبلی غونډې وربلل دي. د خبره د ولسمشر دفتر بیګا په یو بیان کې کړی. د قومي اسمبلی په غونډه کې به نوی منتخب استازي سوګند کوي. تر دې وروسته به هغوی نوی وزیر اعظم او د اسمبلی سپیکر او د هغه مرستیال ټاکي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن له نتیجو سره سم تحریک انصاف په قومي اسمبلی کې زیاتې څوکۍ ګټلې دي او د حکومت جوړولو هڅې کوي. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد ویلی دی چې هغوی د وزیر اعظم سپیکر او د هغه مرستیال څوکیو ته خپل نوماندار دروي. هلته د خیبر پختونخوا د گورنر دفتر تیر ماخوستن ویلی د دوشنبه پر ورځ به د اسمبلی نوی ټاکل شوی غړي تر لوړې وروسته د صوبې نوی اعلی وزیر او د اسمبلی سپیکر ټاکي. پاکستان تحریکی انصاف ګوند په صوبه کې زیاتې څوکۍ ګټلې دي او محمود خان یې د اعلی وزارت څوکۍ ته نومولی دی. په عین وخت کې د ګرینډ ډیموکراتیک الاینس په نوم اتحاد ویلی دی چې د وفاقي حکومت جوړولو په بهیر کې به له تحریک انصاف سره بې له شرط مرسته کوي. د پاکستان دولتي راډیو وایي دا پریکړه پرون په کراچۍ کې د یاد اتحاد او تحریک انصاف لوړپوړو مشرانو په غونډه کې شوې. د اسلام آباد احتساب عدالت د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته امر کړی دی چې د اگست پر 14 د درغلۍ په اړه د دوو نورو مقدمو اورېدنې ته حاضر شي. د عدالت تر امر وروسته د مسلم لیګ نون یو مشر صدیق الفاروق تیر ماښام مشال راډیو ته ویل. شریف ویلی دی چې په ټولو مقدمو کې د ځان دفاع ته تیار دی. سرکاري وکیل پرون عدالت ته ویل چې د امنیتي وجوهاتو له کبله یې نواز شریف عدالت ته حاضر نه کړ. هلته د نواز شریف وکیلانو له عدالت غوښتنه کړې چې دوی په اسلام آباد هایکورټ کې د نوموړي د سزا د ځنډ ولو او ورته د ضمانت ورکولو غوښتنه کړې ده، نو ځکه دی د نورو مقدمو اوریدنه ودروي. خو قاضي محمد ارشد ملک هغوی ته امر وکړ چې شریف ته راتلونکي اوریدنې ته حاضر کړي. د جولای پر 6 احتساب عدالت په لندن کې د کورونو اخیستو یوې قضیې په فیصله کې پخوانی وزیر اعظم ته د 10 کلونو بند سزا واوروله چې دا مهال د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې دی. د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف ویلی دی د خراب موسم له کبله د اگست پر 8 د اسلام آباد احتجاج ته نو ورغلی. نوموړي دا خبره پرون ماښام د اډیالې په زندان کې له خپل ورور او پخواني وزیر اعظم نواز شریف سره تر لیدو وروسته خبر اعلان ته وکړه. پر شهباز شریف په اسلام آباد کې د پاکستان د اپوزیشن لوی اتحاد په احتجاج کې د نه ګډون له کبله انتقاد شوی و. خو ده ویل د انتخاباتي نتیجو ضد به احتجاجونه روان وي.
دھاندلی زدہ یہ الیکشن تھا، اس کو قوم نے رد کیا ہے.
دے وائی انتخابات لٹھگئی ڈکول چولس رد کھڑل. دا چار شمبی پر روز ٹولو اپوزیشن گندونو سم او سولئیز احتجاج وکڑ. دو گندونو مشران ورغلی والا او دا لمڑا احتجاج نو نور بہم کی گی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په بیا د جولای پر 15 په ټاکنو کې د درغلۍ تورونه رد کړي او وایي انتخابات رانه او منصفانه ول. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پرون د هیواد په صوبایي مرکزونو او لویو ښارونو کې مظاهره وکړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د جنوبي وزیرستان لسګونه اوسیدونکو د امن کمیټې جوړولو پر ضد په ټانک کې د سیمې د انتظامی دفتر مخې ته مظاهره کړې ده. د پرونی مظاهرې ګډونوالو د انتظامی خلاف نارې وهلې او د ټانک واڼه سړک یې تړلی و. د مسجد اصلاحي تحریک مشر شیرپا او مسجد مشال راډیو ته ویل انتظامی او ملیشې ورته ویلي دي چې د امن کمیټې په جوړولو دي د سیمې امنیت وساتي چې دوی یې نه مني.
پوسټ چکیم سیکیورٹی ملیشیا والا دی آغا زبردستی ویائی چھ تو سے امن کمیٹی جوڑے کے چھ نے جوڑا وے سوا کیا جوڑا شی تو زپ ٹھاک تھرا و نے امن کمیٹی مانا نے زبردستی مانا چھ چوک جورم کو اخت دا سزا موت ملا ویجی قانون مطابق.
د جنوبی وزیرستان انتظامی او ملیشیا د احتجاج پڑا سندی ویلی خو پتیرو وختونو کی ٹنگار کڑے چھ د سیمی د امنیت ہتھ سے کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په تیرو کلونو کې له روسیې سره دفاعي او پوځي تعلقات پراخ شوي دي. د وزارت وایند ډاکټر محمد فیصل پرون ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته ویل پاکستان او روسیه نه یوازې په پوځي بلکې په نورو برخو کې هم همکاري کوي. د زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ځواکونه په 2018 او 2019 کال کې ګډ تمرینونه هم کړي دي. په روسیه کې د پاکستاني او سرتیرو د روزنې پریکړه د اگست پر 1 اسلام آباد ته د روسي دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومن په سفر کې شوې. افغان چارواکي وایي د غزنی په ښار کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته شوې ده. د والی ویان محمد عارف نوري نن سهار مشال راډیو ته ویل وسلوالو بیګا شاوخوا 12 بجې له څو لوریو څخه پر ښار برید وکړ چې په نتیجه کې نښته پیل شوه. د ده په خبره دا نښته تر سهار 6:30 بجو روانه وه او اوس مهال هم خال خال ډزې دوام لري. نوري وایي په برید کې 9 افغان سرتیري ژوبل شوي دي. د زیاتوي وسلوالو طالبانو ځینو حکومتي ودانیو ته اور اچولې دی. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او تر اوسه په نښته کې د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات هم نشته. او د سره صلیب نړیوال ادارې ویلي دي چې د یمن په شمال کې د سعودي په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمباری کې شاوخوا 6 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دې ادارې پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویل چې روغتون ته یې د 9 ماشومانو مړي او 1.5 ژوبل ماشومان وروړل شوي دي چې د ټولو عمرونه له 15 کلونو څخه کم دي. دا اداره وایي چې روغتون ته 12 نور ژوبل کسان هم وروړل شوي دي. دا ماشومان د ساده ولایت په زاهیان سیمه کې په یو بس کې سپارول چې له بازار سره نږدې د برید ښکار شول. د شیعه حوثي یاغیانو د روغتیا وزارت وایي په بمبارۍ کې ټول 43 کسان وژل شوي او 16 ژوبل دي چې غرب پلوی ائتلاف یې مشروع پوځي اقدام بولي او وایي په بمبارۍ کې هغه حوثیان په نغه کړي دي چې تر دې یوه ورځ مخکې پر سعودي ښار د توغندي برید کړی و.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
زبوغک په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. اوردونکو د پاکستان احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اگست پر 14 عدالت ته وربللی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په تیرو کلونو کې له روسیې سره دفاعي او پوځي تعلقات پراخ شوي.
پاکستان اپنے جو دائرہ ہے دوستی کا اور ریلیشن شپ کا وہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے.
په خبرونه کې به واورئ چې د خیبر پښتونخوا راتلونکی حکومت او وزیر اعلی به له کومو ننګونو سره مخامخ وي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن نتیجې ښیي چې یوازې 6 ښځې په دې انتخاباتو کې بریالۍ شوې دي او قومي اسمبلۍ ته یې لار موندلې ده. په دوی کې یوه زرتاج ګله وزیره هم ده. له مشال راډیو سره وسه لومړی موضوع ته ورزو. د اسلام آباد احتساب عدالت پرون امر کړی دی چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د اگست پر 14 د هغه د کورنۍ پر ضد د درغلۍ 2 مقدمو اوریدنو ته ورحاضر شي. نوموړی دا مهال په لندن کې د ګرانو کورونو اخیستو په یوه قضیه کې بندي دی. د مسلم لیگ نون یو سیاستوال صدیق الفاروق پرون ماښام مشال راډیو ته 13 اونۍ له نواز شریف سره لیدلی او هغه ورته ویلي چې په مړانه به په مقدمو کې د ځان دفاع کوي. ګلایاس تفصیل لري.
د اسلام آباد هایکورټ په حکم د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د درغلیو 2 نورو مقدمو اوریدنه د زیارت په ورځ د احتساب عدالت جج محمد ارشد ملک وکړه. د دې ریفرنس اوریدنې پر مهال حکومتي وکیل سردار مظفر عباسی عدالت ته ویلي چې نواز شریف د امنیتي حالاتو له وجې عدالت ته نه دی وړاندې شوی. خو د نواز شریف وکیلانو عدالت ته ویلي دي چې په اسلام آباد هایکورټ کې د شریف کورنۍ د سزا معطل کولو او په ضمانت خوشي کولو درخواست جمع کړې دي نو ځکه کاروایی وځنډوي. د دې وروسته د احتساب عدالت جج د ریفرنس بلې اوریدنې پاره نواز شریف عدالت ته د وړاندې کولو حکم ورکړی. د پاکستان احتساب ادارې نیب چارواکو د جولای پر 14 پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز هیواد ته په ستنېدو گرفتار کړل او د راولپنډي اډیالۍ کې زنداني کړل. احتساب عدالت د جولای پر 6 په لندن کې د کورونو اخستو یوې قضیې پر سر د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ته د 10 کالو د بند سزا اورولې وه. د مسلم لیگ نون د اطلاعاتو سکرتر صدیق الفاروق مشال اډو ته ویلي دي چې د مقدمې اورېدنې پر مهال به د دوی ګوند کارکوونکي موجود وي او پرم نه به وي.
فیصلاؤں کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. جتنے بھی عدالتی فیصلے آئے ہیں پر ایک بہت بڑا اننگ کئی سوالات کوشچن مارک
دس ازاگان یو لڑی شروع شبی دا تر وسا پوری سمر فیصلے راغلی دی پر ہاغی پختن راپورت شبی دی ما تیر اونی نواز شریف سره په جیل کې ملاقات کړی وو او هغه په خو حوصله کې وو. هغه راته ویلی وو چې د ټولو ظلم مقابله به کوي او په هیڅ صورت کې به دې مخې ته نه ټیټیږي.
اس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنے.
صدیق الفاروق زیادہ کڑا چھے نواز شریف لا بہر اخپل وطن تا راستون شبی او پہی صورت با سمجھوتا نکوی. دا مسلم لیگ نون کارکون کو دا نواز شریف دا سزا خلاف پٹول حیوات کے مظاہرے ہم کڑی وی او پہ دی رستو کی دا متحد دا اپوزیشن پا مظاہروں کی دا نواز شریف دا سزاگانو خلاف ویناگانی ہم شبی وی. خو پہ اسلام آباد کی کارپو شایق حسین وائی چھے دا مسلم لیگ نون مشر شہباز شریف خپل رور بیانی سر متفق نخکاری.
شہباز شریف سے دا مشکلات تھی پنجاب کی اگر گوری چکا گورنمنٹ نم سی جوڑ نو بیا غبانے چی دے لگ لاس نرم اگر پنجابی کی چورتی چی ہتھ ہولا رکھنا اور چکم شبا نواز شریف صاحب دی یقیناً اگر جا رہا نہ مٹ کے دے اور آگئی تدام گوری چی باوجود چکم مشکلات ہو دی پری پول ریگنگ خبر ہوشوے اور ریگنگ دی پول ڈے بانے دی ریگنگ خبر کی گی دا تورونا مورونا دار سا پخپل سے خو بیام دی چکم پی ایم ایل این اگر کورو سینٹرل پنجاب آگا آگئی بچ کرو کافی حد راسی.
شیخ حسین زیادہ کړه چې مسلم لیگ نون کې د مظاهرو صلاحیت پاتې نه دی ځکه چې د جولای پر 14 د نواز شریف وطن ته راتګ پر مهال هغه شان احتجاج و نه کړو چې څرنګه توقع تر کېده.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری غړي
پلسنی مو بجو
تان دهلی
پیاونی مو بجا
جمهوریت
په پاو کم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
رورولی
په درینی مو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په تیرو کلونو کې له روسیې سره دفاعي تعلقات پیاوړي شوي دي. د وزارت وایند ډاکټر محمد فیصل پرون ماسیګر په اسلام آباد کې ونیزې خبرې غونډې ته ویل د دواړو هیوادونو سرتیرو په 2018 او 2019 زیږیز کال کې ګډ پوځي مشقونه هم کړي دي. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته وکړې چې د روسیې د دفاع وزیر مرستیال الکساندر فومن د اګست پر 6 او 9 د پاکستان سفر کړی و او دواړه هیوادونه سلا شول چې پاکستاني سرتیري به روسیې ته روزنې ته ورځي. رپورټ اورو.
د زیارت پورز اونیزی خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل اویل پاکستان او اروس خپل منځي مرستې زیاتولو او دفاعي معاملات مخ په وړاندې بوتللو لپاره پر ازمه دي. د نوموړي وینا وا پاکستان او روس یو بل سره خپل شراکت داری ښه کولو کې تر ډیره حده کامیاب شوي دي او د دواړو ملکونو د اعلی چارواکو د یو بل ملک سفرونو له وجې نه صرف خپل منځي اړیکې بلکې په دفاعي څانګه کې مرستو زیاتولو هم سلا شوی دی. دوانو ملکونو په 2018 کې په پاکستان او 2019 کې په روس کې ګډ فوزی مشکونه هم کړی دی. د روس د دفاع وزیر مرستیال الکساندر فومن په مشرۍ کې یو پلاوی د اگست په 6 د دوانو ملکونو ګډ فوزی مشاورتي کمیټې په غونډه کې ګډون لپاره اسلام آباد ته راغلی وو. د پاکستان دفاع وزارت په وینا په غونډه کې اسلام آباد او ماسکو د فوزی همکارو په زیاتولو سلا شوی دی چې ورسره سم به پاکستانی سرتیری په روسیا کې روزنه ترلاسه کړي. د بارنو چارو کارپو ډاکټر سرفراز خان وایي پاکستان د امریکا سره تعلقات خرابېدلو وروسته د روس سره خپلې اړیکې ښې کولو کوششونه شروع کړي دي او خصوصا په دفاعي څانګه کې دواړه ملکونه ورځ په ورځ یو بل ته رانږدې کیږي. روس په دې وروستیو کلونو کې پاکستان سره خپلې اړیکې پراخې کړې دي او د دواړو هیوادونو چارواکي وخت پر وخت د یو بل ملک ته سفرونه کوي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. تاسو په رپورټ کې واورېدل چې اسلام آباد او مسکو موافقه کړې ده چې د پاکستان سرتیری به د روسیې په پوځي مرکزونو کې روزل کیږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان پرون وویل چې د دواړو هیوادونو اړیکې د پراخېدو په حال کې دي. پوښتنه دا ده چې آیا د اسلام آباد او مسکو ترمنځ د پوځي اړیکو ژورېدل د پاکستان په تګلاره کې د مهم بدلون معنی لري او که څنګه؟ پاړه دا رپورټ. د پاکستان دفاع وزارت د اگست پر اوم وویل چې اسلام آباد او مسکو د پوځي همکاریو پر زیاتوالي سلا شوي دي چې ورسره سم به پاکستانی سرتیری په روسیه کې روزنه ترلاسه کړی شي. پاکستان له لسیزو راهیسې له امریکا سره پوځي اړیکې لري او زیاتره وسلې، جنگي سامان او پرزې له هغه هیواد اخلي. نو آیا د اسلام آباد او مسکو نوې موافقې د پاکستان په دفاعي پالیسۍ کې د بدلون ښکارندوی کوي او که څنګه؟ د برتانیا په څېړنیز مرکز چتم هاوس کې د جنوبي آسیا او منځني ختیځ د چارو پوه عامل خان وایي په روسیا کې د پاکستان او سرتیرو روزنه لوی نه بلکې نوی بدلون دی، ځکه چې اسلام آباد په سوړ جنگ کې د غرب ملاتړی او ملګری وو. خدای وایي د اسلام آباد او مسکو د پوځي اړیکو په اړه تازه بیانونه تر ډیره امریکا ته د سیاسي پیغام معنی لري. دوی وایي په اساسي ډول د همکارۍ او د زیاتوالي دا خبرې د یو پوځي واقعیت پر ځای تر ډیره د سیاسي پیغام ورکولو معنی لري، ځکه چې د پاکستان پوځي سامانونه، د هغه هیواد پوځي نظریه، پوځي پرزې، هر څه پر غربي دفاعي او پوځي ماډل ولاړ دي. له وړې سطحې که واخلو نو هغه مرمۍ چې پاکستاني پوځیان یې کاروي هغه تر ډېره غربي دي، هغه الوتکې چې پاکستاني لري یا د هغو پرزې هغه غربي دي. نو داسې نشو ویلی چې اوس به روسیا او د هغه هیواد ادارې د امریکا ځای ونیسي. د جنوري پر لومړۍ نیټه امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر په یو بیان کې ویلي ول پاکستان ورڅخه 3.4 بډالر اخیستي دي، خو د ترهګرۍ پر ضد یې سمه مبارزه نه ده کړې. اسلام آباد تل دا تور رد کړی دی. په اسلام آباد کې د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود دا مني چې د اسلام آباد او مسکو پراخېدونکې اړیکې واشنگټن ته پیغام لري، البته له دې نظر سره اختلاف کوي چې ګواکې دا همکارۍ برسیرنی یا سطحي دي. دی وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان د خپلو ملګرو او اړیکو دایره غځوي. د امریکا فشار، رویه، پاکستان ته د مرستو بندول او دا ویل چې که پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه مالی مرسته غواړي نو مخالفت به یې کوي، دې هر څه ته په لیدو ویلی شو چې پاکستان واقعي له روسیې او نورو هیوادونو سره د تعلقاتو پراخولو هڅې کوي. د پاکستان پخوانی حکومت ویلي ول چې په تیرو درو کلونو کې له روسیې څخه هیلیکاپټرې اخیستې دي، خو د شاتم هاوس څېړونکی عامل خان زیاتوي چې روسیه او چین د پاکستان ټول پوځي ضروریات نشي پوره کولای. اوریدونکو، په داسې حال کې چې د دوشنبې پر ورځ د خیبر پختونخوا گورنر د اسمبلی غونډه وربللې ده. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان له سواته منتخب سیاستوال محمود خان په خیبر پختونخوا کې د اعلی وزارت څوکۍ ته نومولی دی. د نوموړي نوم پر داسې مهال اعلان شوی چې په صوبه کې د ګوند دننه د اختلافاتو خبرونه دي. په پېښور کې د چارو پوهان وایي نوماند د وزیر اعلی د پخواني هغه پرویز خټک په څیر تجربه نه لري. دوی وایي په تحریک انصاف ګوند کې د دوو ډلو جوړېدل د نوي اعلی وزیر لپاره یو چیلنج دی. ګلایاز رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر څوکۍ لپاره له سواته د صوبایي اسمبلی غړی محمود خان په تیر حکومت کې د اوبخور، کلتور او د لوبو وزیر پاتې شوی وو. په پېښور کې کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان د خپلې وعدې برعکس سیاسي مجبورۍ تر لاندې دا پرېکړه کړې ده چې محمود خان یې د اعلی وزیر لپاره نومولی دی.
یو شریف انسان دی، د دو کارکردگی بطور وزیر دو نخ نه وه، ځکه دنه توقعات چې دي نو هغه ډېر نشي کېدلی. او دا صوبه چلول دا اوس یوازې خیبر پختونخوا نه ده، بلکې دا فاټا، دا چکم پخوانی قبایلی سیمې دا هم په دې صوبه کې شامل دي. هغه هم نظام بلته راوستل غواړي، اصلاحات به کول غواړي. په راتلونکي کال کې به د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره ټاکنې کول غواړي، سخت کال به په فاټا کې بلدیاتي ټاکنې کول غواړي. نو دا خو ډېر یو مشکل کار دی.
رحیم الله یوسفزی زیاته کړه چې د اعلی وزیر لپاره د محمود خان صلاحیت په نظر نه راځي، او تر ټولو لویه خبره دا ده چې نوموړي سره به په کابینه کې څوک وي. بیا په پېښور کې د جیو ټلویزیون بیرو چیف محمود جان بابر وایي نوی اعلی وزیر لپاره د نورو چیلنجونو ترڅنګ په پارټۍ کې دننه په اختلافاتو قابو موندل به لوی چیلنج وي.
اول خو به د خپل ځان ثابت وي، دویمه به داسې کړي چې په پارټۍ کې دننه کوم خلک دې وخت تقسیم دي، د پرویز خټک او د عاطف خان په ګروپونو کې، نو هغوی به کوشش کوي چې یاره په څه طریقه باندې خپل مقصد مقاصد ترلاسه کړي. خو د ده لپاره به دا چیلنج چې د خپل حکومت ښه طریقې سره وچلوي. دویم چیلنج ورته دا دی، دریم چیلنج ورته دا دی چې دا یو داسې کار ته لاس واچوي چې صوبه کې هغه کله چانی کړي.
محمود بابر زیاته کړه چې د نوي اعلی وزیر تعلق سواد سره دی، نو په کار ده چې هغه سیمو کې د سیلګرۍ صنعت ته زیاته توجه ورکړي. بلخوا په پېښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر وایي چې د پخوا پرتلا پرتله د خیبر پختونخوا مسلې زیاتې شوې دي او د دې هوارول به لوی چیلنج وي.
حکومت کے روزگار ہم دمرا چرے آغن دے ورکر شوے زیادہ تعلیم مسئلہ چکم دا تیاغا پظاہر باندے ہو دیر زیاد اصلاحات ملا حاغ شان پاغے کی چیدے نصف پر مختق مختا ندے راغ لے دینا علاوہ بیا زمانگا تو پاک سرا چکم دا قرضو معاملہ چلے گی زمانگا کم دا بجلی دا رائیلیٹی پار بون روپی راگوی سر باندے دی آغا مسئلہ چکمی دی آغا ہم منتا را پسر باندے دی.
علی اکبر زیاد اکڑا چی دا پیخور چاٹک بس پروژہ یعنی بی آر ٹی را غونڈول بہم یو لوی چیلنج وی. خو له مشال اډیو سره په خبرو کې د اعلی وزیر لپاره نومول شوی محمود خان ادا کړی چې دا ځل به یې د تیر صوبای حکومت په پرتله کارکردګي زیاته خوي ځکه چې په مرکز کې به هم د پاکستان تحریک انصاف حکومت وي.
د ګولایز رپورت مورې د پاکستان انتخاباتي نتیجې ښیي چې په ټول هیواد کې یوازې شپږو ښځو د قومي اسمبلۍ څوکۍ ګټلې دي. د الیکشن کمیشن له وروستي نوملړ سره سم شپږ واړه ښځې د پنجاب او سندھ او له خیبر پختونخوا او بلوچستان څخه یوې کاندیدې هم مستقیما انتخابات نه دي ګټلې. په پاکستان کې د انتخاباتو د څار یوه نه حکومتي اداره فافن وای دا څوکۍ هغو ښځو ګټلې دي چې پخوا یې هم بریا ترلاسه کړې وه. په دوی کې یوه زرتاج ګل وزیره ده چې د پنجاب ډیر غازی خان څخه ټاکل شوی. نوموړی وایي اصلا د وزیرستان دا غواړي په پارلمان کې د خپل حلقې ترڅنګ د قبایلو لپاره هم کار وکړي. په دې اړه رپورت
د پاکستان کال 2013 انتخاباتو کې د قومي اسمبلۍ لپاره یوازې شپږ ښځینه امیدوارانې کامیابې شوې دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د کامیاب شوو امیدوارانو د نوملړ تر مخه چې په دې کې څلور د سندھ او دوه د پنجاب صوبې نه دي. د صوبایي اسمبلو چوکو لپاره د پنجاب صوبې نه 5 او د سندھ صوبې نه 2 منتخب شوي دي. د خیبر پختونخوا او د بلوچستان صوبې یوه ښځینه امیدواره هم په جنرال چوکۍ نه ده کامیابه شوې. د انتخاباتو کمیشن د معلوماتو تر مخه چې کال 2013 انتخاباتو لپاره 1,400 خزینو امیدوارانو د جنرال چوکو مقابلو لولاړې وي. د قومي اسمبلۍ په جنرال چوکو کامیابی شوی امیدوارانو کې د پیپلز پارټي نفیسا شاه، شمس النساء او شافی عمری، د پاکستان تحریک انصاف سرتاج ګل او غلام بی بی بھروانا او د گرین ډیموکریټک الائنس ډاکټر فهمیدا میرزاده. کال 2013 انتخاباتو کې ناکامه شوی سرتاج ګل وزیر د جنوبی پنجاب ډیر غازی خان نه د قومي اسمبلۍ چوکۍ ګټلې ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې سرتاج ګل وزیر اویل چې نه یوازې شاته پاتې سیمې ډیر غازی خان بلکې د خپل پلارینې سیمې وزیرستان له به هم په قومي اسمبلۍ کې آواز پورته کوي.
دوانا کے دی اور داسی ایریا دی کے سخت ایریا دی اور ڈیپرائیوڈ ایریا دی اور ان شاء اللہ دادا ماما نے کل تفاصم پٹا لو رہی ہو ان شاء اللہ کم فورم میں اگے پڑھنے پر دادی آواز اٹھاؤں.
د ټول ټاکنو د سملو پچارو نظر ساتون کې اداره فیفن وای چې د سیاسي ګوندونو لخوا خصو ته د انتخاباتو نوی قانون تر لاندې د 15% کوټې مطابق په جنرال سیټونو ټکټونه ورکړی شوی وو. خو دا د هغه هلکو ټکټونه وو چېرته چې د دوی د ګټلو موقع ډېره کمه وه. د یادې ادارې جنرال سیکرټر سرور باری په وینا دې ځل هم د پنجاب او سندھ صوبې زیاتره هغه ښځینه امیدوارانې کامیابې شوې چې هغوی مخکې هم خپلو حلقونه ګټلې وه. دی وایي سیاسي ګوندونو بس هغه 15% کوټه پوره کړې. د کمپینونو لپاره یې ښځو ته پیسې ورنه کړې ولې چې ښځو سره خپل پیسې نه وي. په کار خدا و چې سیاسي ګوندونو د هغوی د انتخاباتو کمپین هم چلولی وو. بل دا چې سیاسي ګوندونه یو څو ښځو ته عهدې ورکړي او نور په لاندینۍ کچ د نورو ښځو لپاره دوی سره استډانچه نه وي. دې سره سره په ولسي کچ د ښځو هلې ځلې او د هغوی موجودګي کمه وي نو ځکه دوی لپاره د پولینګ ایجنټانو او کور په کور کمپین سیاسي ګوندونه نه کوي. ښځینه سیاستوالو د انتخاباتو نه مخکې سیاسي ګوندونو نه دا ګیله کړې وه چې خپل ګوندونو لخوا ورته د هغه حلقو ټکټونه ورکړی شوي دي په کم چې دوی ګټلی نه شي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لاډیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لاډیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه تلاشي
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لاډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی ګوندې غواړي له امریکا سره پر باور او احترام ولاړ تعلقات ولري. نوموړی د پاکستان د وزیر اعظم څوکۍ ته نوماند دی او په اسلام آباد کې په کور کې د امریکا له سرپرست وزیر سره په لیدو کې ویلي دي چې د افغانستان مسأله باید په خبرو هواره شي. ایرانی ولسمشر حسن روحانی هم عمران خان ته ټلیفون کړی دی او تهران ته یې د سفر بلنه ورکړې. پر دې موضوعاتو پاکستاني ډان ورځپاڼې لیکنه کړې چې لنډیز یې هارون باچا اوروي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي ګوند یې غواړي له امریکا سره د متقابل باور او احترام اړیکې ولري. نوموړي دا خبره د شروع په ورځ د بنیګالا په خپل کور کې د پاکستان لپاره د امریکا له سرپرست سفیر جان اف هور سره په لیدنه کې کړې. عمران خان چې د وزیر اعظم چوکۍ ته کاندید دی د امریکا سفیر ته وویل د پاکستان او امریکا ترمنځ د باور کمی د دې سبب شوی چې د دواړو هیوادونو اړیکې ناټیکاوه پاتې شي. نوموړي زیاته کړه حکومت به له امریکا سره سوداګریزه او اقتصادي اړیکو ته ډېر اهمیت ورکړي. هغه همداراز وویل امریکا او پاکستان باید داسې ډیپلوماټیک تعلق ولري چې د دواړو هیوادونو په ګټه وي. عمران خان له امریکایي سفیر سره په خبرو کې وویل د افغانستان امنیت او ثبات د پاکستان، امریکا او سیمې د امن او سوکالۍ لپاره مهم دی او دغه هدف باید د سیاسي خبرو اترو له لارې ترلاسه شي. د اسلام آباد لپاره د واشنگتن سرپرست سفیر جان هوور د جولای 15مې په عام انتخاباتو کې د تحریک انصاف ګوند بریا لپاره عمران خان ته مبارکي وویله. د لیکنې تر مخه د ایران ولسمشر حسن روحانی هم عمران خان ته ټلیفون وکړ، په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورته وویله او د ایران د رسمي سفر بلنه ورکړه. عمران خان او ولسمشر روحانی د پاکستان او ایران پر اړیکو په تیره پر تجارتي هغو خبرې وکړې. ولسمشر روحانی وویل ایران نه یوازې د پاکستان گاونډی دی بلکې دواړه هیوادونه ګډ مذهبي او کلتوري اقدار هم لري. لیکنه د نوموړي لکول زیاتوي ایران غواړي له پاکستان سره ډیپلوماټیکي او تجارتي اړیکې پیاوړې کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د منځنۍ کورمې یو شمیر اوسیدونکو له انتظامیه څخه غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د موبایل او ځمکني ټلیفون سرویسونه بحال کړي. دوی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل اوس مهال مجبور دي چې د یو ټلیفون لپاره لسګونه کیلومتره سفر وکړي. انتظامیه وایي د موبایل ټلیفون سرویس یې د امنیت خرابېدو له کبله بند کړی و چې اوس یې د بحالولو هڅې کوي. طارق اورکزی رپورټ لري.
پوکورما کې پیټیسیل او موبایل سرویس د بندېدو له امله ځایي خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. معلوماتو تر مخه په سیمه کې الشیزو، مسوزو، زهموش او پڼچم کې نسیمې داسې دي چېرته کې تر یوې لوی مودې راهیسې د رابطې هیڅ ذریعہ نشته. د الشیزو عصمت الله وايي په دغه جدید وخت کې هم خپل پیغام د خوستو او ورکولو لپاره 2 پر کیلومترو سفرونه کوي.
مو خپل پیغام رسولو لپاره یا خو بازار ته راشي مونږ 25 کیلومتر باندې دي، یا دین علاوه یو غر ته لاړ شي الدا خو اگر داغه صرف جوان او بوډا او بل څوک نشي تلای او کچیر یو کس بهر لوړ وی اغه یو کال پر یو کال نه زیات دوا کال تیر کړی وی اغه خپل مور پلار سره ایون خپل وایف سره خبره نه کیږي.
په 2009 کال کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي عملیات تر شروع کې دروستا هلتا موبایل سرویس بند کړی شوی وو چې دا په 2014 کال کې د سیمې امن ترتلو پس په عمومي توګه بحال کړی شو. په 2014 کال د اپریل په میاشت کې دا یو ځل بیا معطل شو چې تر اوسه نه دی بحال شوی. ځایي اوسیدونکو محمد هارون خان وایي په سیمه کې دوی یوازې لپټیسیل موبایل سرویس وی ویله څخه استفاده خستله خو هغه هم وسر باندې منکر شوی دی.
د بازار پیری ډیر مخ کې نو بیا باندې شو اوس بیا بحال شو. د مو الکی کې دا بیخی لګیدل شوی نه دی. نت ورک نور زره مخ کې به پټیسیل وو د کوپ 24 کنټیک کو هغه اوس نه کوي کور ایوا زره نشته خبرو قوت.
د مورغان سیمه محمود خان له حکومتي چارواکو غوښتنه کوي چې په سیمه کې پټیسیل سرویس ته زړه زره بحال کړي شي.
یو کوم یو جواب وروتلی یا نو کړی وروتلی یا سپوس وتلی ناغه د سیګنل په واجه منی مون نه خبرې غونه ځکه سمو طرف ته سیګنل نشته سمو خبرې غونه دغه شی تیر شوی نو دی واجه نه مو دغه نت ورک ډیر ضروری دی په علاقې کې ځکه صدا خو د ژوندۍ سره تړلې خبره نه سمو نت ورک نه بغیر په وځ کې نه کیږي.
موږ چې کله په دغه اړه د سیمې له تنظیمي چارواکي سره خبرې وکړې نو هغه د نوم نه خدلو په شرط مشال لوډیو ته وویل په سیمه کې ټلیفون سرویس د سکیورټي صورتحال له کبله پوز بند کړی دی. هغه زیاته کړه لشیزو، مسوزو، زهموش او پړچم کړي د کورمه سره سرحدی علاقے دی نو حالتا ٹیلیفون سروس بحال دو لپارا با دا 11 کول لخوا انوسی یعنی دا اجازت نامے ضرورت وی حق دا ہم ویل دا مسئلہ پوزی چارواکو تا وڑان دکڑی دا حقیور تا داویلی دی چی بسیما کے ووس حالات پرام ندی نو دیر زر با حالتا دا موبائل سروس بحال کرشی تاریکو رکزے مشال ریڈیو پی خبر
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انہیں سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
اور دن کو لدی رپورٹون سرا وس په سلام پختونخوا کې رپورٹون برخه پای ته ورسیدا وستا سره کول شي چې د خپل سیمو تازه مهم او جامع خبرونه راته راکړي د دې لپاره یو لار دا چې پر فیسبوک باندې راته ولیکي بل لارې دا چې ټلیفونونه راته وکړي او یا په سکایپ را سره خبرونه شریک کړي د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پتا په دې خبرتیا کې
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي
زمونږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي
00 24 11 40 25 00 00 24 11 40 23 00 00 24 11 40 23 00 25
او که غواړی د خپل کور له ټلیفون نه په وړیا توګه ټلیفون وکړي نو شمیرې له ځان سره ولیکه
0800 22 02 33
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ
پته یې ده مشال رادیو
مشال رادیو ته غوږیاست سلام پښتونخوا خبرونه ده او دلته راته ځینو کسانو دغه رالیږلي دي تبصرې رالیږلي دي او دا تبصرې زه تاسو ته اوس وایم چې ملک لایبرجان مداخل د خړ تنګي اوسیدونکي د شمالي وزیرستان دی وایي د کډوالو په اړه درته وایم چې تقریبا 14,000 کورنۍ بیرمل پکتیا کې او خوست کې د کډوالۍ ژوند تیروي او تاسو وی په دې اړه باندې یو مکمل رپورټ جوړ کړی صحیح دی رپورټ پور باندې جوړ کړو ګل احمد ستانکزی لیکي د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ څخه وایي دلته ډېره سخته ګرمي ده او اوبه هم 40 متره لاندې تللې دي جمال الدین اماراتو څخه لیکلي دي چې د شمالي وزیرستان خلک ډېرې ستونزې لري نو دا ستونزو خبرونه نه ده اوریدونکو دا د خبرونو خبرونه ده نو که تاسو سره خبرونه یې نو را سره شریکولی شي زه دلته ځینې تبصرې ګورم خو هغه تبصرې به نه لولم چې کمی خبرونه نه لري تر هغې وخته پورې تاسو د شکیلې ناز په غږ سندره واورئ
مکوئی مانس پوچھنا نہ کمیاری نہ پیارے کوئی کمینا مکڑی تو پوچھنا مکوئی مانس پوچھنا نہ
مشال رادیو ته غوږیست ل کلا سیف الله څخه انعام الله کاکړ لیکل دي چې دوه ورځې مخکې دلته په کلا سیف الله او جنوبي پښتونخوا په زیاتره پښتون میشتو سیمو کې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې احتجاجونه کړي دي. وی دا ټولې لارې سړکونه یې تړلي ول. د احتجاجونه دغه ګوند ځکه وکړل چې دوی په شوو ټاکنو کې د شوو ټاکنو نتیجې نه مني او تور پورې کوي چې درغلۍ شوې دي. لایق خان وزیر سلامونه را لېږلي دي. مننه خبرونه را سره شریکوي. زه به ډېر زیات خوشحالیږم. او دا د کرکټ خبرونه چې د پلانکیزی کې ټورنمنټ شوی دی یا دلته باران روان دی دا خبرونو کې نه راځي. ښه روخانالدین حمیدی لیکلی دی چې پرون په لغمان ولایت کې د لغمان د ولایتي شورا د رئیس خلاف لاریون شوی و چې لاریون په تاوتریخوالي بدل شوی. په نتیجه کې د پولیسو په ډزو کې شپږ کسان لګیدلی دي چې یو تن یې وفات شوی او دوه نورو حالت ته اندېښنې وړ دی. وی دا لاریون د تیرګړیو ولس لخوا شوی و چې تېره ورځ د تیګړیو قومي مشر د حاجی عبدالعزیز د باډیګارډانو لخوا وهل شوی دی چې نوموړی د حلقوي سړک په جوړولو کې هدیره لمنځه تللې ده. د دې د حق غوښتلو لپاره دوی راوتلي ول او د وکیلانو کور ته تللي ول. عبدالعزیز وزیر لیکي چې په افغانستان کې پراته وزیرستاني کډوال په انګور ډیلر پاکستان ته نه پریښودل کیږي. بالکل دای وستون زده. مننه له شریکولو څخه. روزی محمد د نظام خیل لیکلی دی چې د ژوب نه تر ډیر اسماعیل خان پورې پر لوی لار باندې کار د سستر یو ورو روان دی چې د دې له کبله ترانسپورټرانو مسافرانو له مشکلاتو سره مخامخ دي. په پښتو کې راته لیکي دا دغه چیزې په اسانۍ سره لوستلی شو خبرونه. ضیاءالدین ارمانی هم له بیرمل ولسوالۍ څخه د خپلو مشکلاتو ذکر کړی دی. د هلمند حمیدالله عمران خیل هلمندي لیکلی دی چې د هلمند ولایت په لشکرګاه ښار او ځینو ولسوالیو کې د پولیو د مخنیوي درې ورځنی کیمپین پیل شوی دی او هیچا یې مخه نه ده نیولې. وی دا خصم روان دی. صحیح دی. نوید خان پانیزی لیکلی دی چې په خانوزی کې مظاهره ده او د چیشي خلاف مظاهره ده کې د خانوزی کې چې د حسینې شي کمه زیاتی شوې ده او وی چې دوی خانوزی سټوډنټس فیډریشن مظاهره کوي. زه په دې خبر باندې پوه نه شوم. په پښتو کې راته لیکي فضا فیاض په غږ سندره درته درخبروم. Oh, oh, oh. کائنات خان له پېښور لیکلی دی چې د قبایلي ضلع خیبر باړې تحصیل کې انتظامی د ړنګو 1500 کورونو مالکانو ته معاوضې یا تاوانونه ورکړي دي. تېره ورځ په دې اړه باندې په شاکڅ کې لیوی سینټر کې یو غونډه شوې وه چې پکې د باړې اسسټنټ کمشنر عصمت الله وزیر، میجر حمید او پلیټیکل تحصیلدار غونچه ګل په شمول د ورانو کورونو مالکانو ګډون کړی و. وی په دې کې 1500 کورونو مالکانو ته د 400,000 او نور کسانو ته د 322 کورونو مالکانو ته د 1,60,000 چیکونه ورکړل شول. صحیح ده. له دې علاوه نورې تبصرې هم دلته راغلي دي او د منظور پښتین کاروان په نوم باندې یو کس لیکلی دی چې نن پېښور کې په 5 بجو باندې د صوابې د جلسې لپاره یو لاریون کیږي. رئیس خان هم لیکلی دی چې 4 بجې به شکور بارام خان کې د پی ټی ایم غونډه وي. وزیر عبدالله نور عمر خان سوهیل لیکلی دی چې همدا اوس د غزنی ولایت په مرکز کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. بالکل په دې اړه باندې مې درته خبر درکړ. نور تفصیلات به هم در سره شریکو. ضیاءالدین ارمانی افغان لیکلی دی چې د کرکټ لوبغاړي راشد خان خیریه ټولنه جوړه کړې ده او د ویلی دی چې په پیل کې به د 1500 یتیمو ماشومانو د زده کړې لګښت په غاړه اخلي. د دې موخې لپاره به پر نږدې راتلونکي کې یو شمېر ماشومانو څخه ازموینه هم واخلي. چمپیون وزیر لبنو څخه لیکي چې تازه خبر دا دی چې 2 ویا ګنټې کېږي چې بجلی نشته. اخر ولې وی په دې ګرمۍ کې ماشومان په ډېر تکلیف دي. د بجلی په حواله باندې شاکر بیټنی او نورو کسانو هم راته لیکلي دي چې هلته لوډ شیډنګ روان دی. انجینر رحمان دوړ لبنو څخه انجینرینګ پوهنتون څخه لیکلي دي چې په شمالي وزیرستان کې څومره این جی او کار کوي غریب او نادره خلکو ته څه نه ورکوي. وی موږ احتجاج ته مجبور شوي یو. ملک لایبر خان والا تبصره خو ما تاسو ته ولوسته چې د څه ویل دا تبصرې وي. تر اوسه پورې چې کمې راغلي دي ټلیفونونه راته کولی شي، خبرونه را سره شریکولی شي. د شفیق مرید په غږ باندې درته سندره نشو.
Oh,
مشال رادیو ته وګیاست. سلام پختونخوا خبرونه ده. په دې خبرونه کې تاسو را سره خبرونه شریکوي. طاهر شاه افغان لیکلي دي چې د غزنی په ښار باندې سخته جګړه روانه ده او دواړو خواو ته تلفات اوښتي دي. دولتي چارواکي دی وایي چې خپله دنده په سمه ډول نه ترسره کوي. وایي له دوی څخه باید پوښتنه وشي چې داسې کارونه ولې کیږي، داسې حملې ولې په ښار باندې کیږي. د دغه د حمله په اړه باندې په تاسو ته موږ نور تفصيلات هم په راتلونکي خبرونه کې درکو. تر اوسه پورې چې کوم تفصيلات دي هغه هم دومره دي چې تیر شپه شاوخوا 12 بجو څخه تر سهار 6:30 بجو پورې د غزنی ولایت په دې مرکز کې وسلوالو حمله کړې ده، چې د دې حمله په نتیجه کې بیا له امنیتي سرتیرو سره د دوی نښته پیل شو او دا نښته سهار 6:30 بجو پورې روانه وه. او د غزنی ولایت ویان محمد عارف نوري مشال راډیو ته نن سهار ویل چې اوس هم خلخل ډزې دوام لري. د ویل دي چې په دغه نښته کې 8 تنه سرتیري ټپیان شوي دي. نور کره شمیر چې دی د مرګ ژوبلې هغه نه دی معلوم. وسلوالو د ده په وینا باندې ځینو حکومتي ودانیو ته اور اچولی دی، خو طالبانو په دې اړه باندې تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. چې څومره تفصیل راځي زه به یې له تاسو سره شریکوم په دې اړه باندې. او په ډېرو سیمو کې د بارانونو په باره کې راته خلکو لیکلي دي چې بارانونه کیږي په ډېرو ځایونو کې. په ځینو ځایونو کې د ګرمۍ او د لوډ شیډنګ خبره ده چې د ټولو په ګډه باندې تبصره دا دی زرته مې ولوستله. نور چې کوم کسان را سره بس تبصری شریکي او خبرونه را سره شریکي هغه زه لولمه او بیا له تاسو سره در شکرې کوم چې خبرونه پکې و نو هرومرو به درته نشر کړو. د شفیع ایثار په غږ باندې غزل تر هغې پورې اورو.
خاوري جنت دي سفر نه کې پیار نه
مشال راډیو ته غوږ یاست. رنګ مسافر په نوم باندې یو کس د غزنی حال را کړی دی او وایي چې افغان امنیتي ځواکونه او طالبان وسلوال سره مخامخ دي. وایي سهار وختي نه دا جګړه روانه ده. وایي دی دا هم تور پورې کوي چې وسلوالو د ملکی وګړو کورونو ته هم اورونه اچولي دي. دی وایي په ښار کې په ځای ځای کې ژوبل او مړي پراته دي چې په دغه جنگ کې ښکېل ول. د غزنی حال به هم در سره شریکو او نور معلومات به هم درته پراتون کې غړې کې درکو. په دې اړه باندې به هم واوري چې په افغانستان په پاکستان کې د ګل پر ورځ یا د دوشنبه پر ورځ باندې د قومي اسمبلی غونډه ده. په هغې کې به نوي منتخب استازي خپله لوړه کوي. بیا به د وزیر اعظم د قومي اسمبلی د سپیکر او د قومي اسمبلی د ډیپټي سپیکر ټاکنه کیږي. په هم مهاله توګه باندې په پېښور کې به د خیبر پښتونخوا اسمبلی غونډه هم وي او په هغې غونډه کې به د خیبر پښتونخوا نوی اعلی وزیر او د اسمبلی سپیکر او د هغه مرستیال ټاکل کیږي. د په دې اړه باندې به تفصیل درته په راتلونکي غړي کې درکو او د دغه په باره کې به هم درته معلومات درکو. د نوی د خیبر پښتونخوا د نوی حکومت د نوی وزیر اعلی د چیلنجونو په اړه باندې هم فیروز خان ترین لیکي چې پرون د کوټې نه موټر هرنایی ته روانو نو تیز رفتار په وجه باندې اوخته دي. دوه کسان پکې مړه شوي دي او درې په دغه پیښه کې ژوبل شوي دي. او قادر ولی لیکي چې زموږ په کلي کوټکی کې د اوبو د پایپ یوه لویه پروژه پیل شوې ده. ډیرو خلکو ته کارونه پیدا شوي دي. صحیح دی. او دلته ځینو نورو کسانو د لوډ شیډنګ په باره کې راته لیکلي دي چې د برښنایي پارچاو له کبله باندې له کبله تنګ دي او دوی وایي چې په سیمو کې برښنایي پارچاو ډیر زیات شوی دی. لوډ شیډنګ زیات شوی دی د ګرمۍ موسم دی. په دې کې فار لکی مروت لکی مروت بنو سیمې دا خلک یادې چې هلته لوډ شیډنګ روان دی. اختر تلاش بیا د خوست باک ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې دلته د ګرمۍ د شدت له وجې ماشومانو ته د نس ناستی او د قی بیماری ورلګېدلې ده او تر اوسه پورې روغتیایي ټیمونه هم نه دي ورغلي. سمه ده مننه. خوشحاله اوسې. د رمشا شفا په غږ باندې سندره په بله ګړۍ کې بیا درسره یم.